라디오. 라디오 아사디.
شنبه د سلواغی شپږم د فبروري 15 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځني سپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 7.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. سلامونه. په دې خبری مجله کې به چې نیم ساعت دوام کوي وړاندې واوري چې امریکایانو له طالبانو سره د شخړو پر کمیدو موافقه کړې ده. په دې کې دا هم شامل دی چې پر افغان ځواکونو به بریدونه نه کوي. په ورته وخت کې په مونشن کې افغان امریکایي او ناټو چارواکو پر افغان سولې خبرې کړې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې د شخړو د کمیدو په برخه کې موافقه شوې. په ننګرهار کې پر یو موټر د حواله لارې بریډ شوی او د سوریې د حکومت یو پوځي هلیکوپتر په حلب کې نسکوره شو. د خبرونو تفصیل. د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې امریکا او طالبان د تشدد د کمولو موافقه کړې ده. د چارواکي د خپلې دندې د حساسیت له امله د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې دي. د امریکا د حکومت د چارواکي په مونشن کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې له رویټرز سره خبرې کړې دي. هغه ویلي چې د اوو ورځو په موده کې د تشدد پر کمولو موافقه شوې ده، خو دا پریکړه باید وشي چې له کومې ورځې به عملي کېږي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. نن له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو یو 1.5 کلیسه ده. د پخواني شوروي ځواکونو روسي پوځي ډلګې د 1979 میلادي کال د فبروري په 15 نیټه د حیرتان پر بنده تیره شوه او د افغانستان اشغال رسمن پای ته ورسید. له افغانستانه د پخواني شوروي د ځواکونو د وروستۍ ډلګۍ مشي جنرال بوریس کروموف کوله. له افغانستانه د پخواني شوروي د پوځیانو د وتلو بهیر یو کال وخت ونیو. شوروي ځواکونه د 1979 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې افغانستان ته راننوتل. د راپورونو له مخې د افغانستان د اشغال په 9 کلونو کې د شوروي 15,000 عسکر وژل شوي او ګڼ شمېر ټپیان شوي دي، خو په میلیونونو افغانان دې جګړې ووژل، ټپیان کړل او نورو هیوادونو ته یې کډوالۍ ته مجبور کړل. له افغانستان د شوروي ځواکونو تر وتلو وروسته شوروي پلو حکومت سقوط وکړ او د مجاهدینو ترمنځ خونړیو کورنیو جګړو ته لاره خلاصه شوه. په ننګرهار کې چارواکو تایید کړه چې پرون پر یو موټر هوایي حمله شوې ده. د روټرز خبري اژانس په حواله د ننګرهار د والي ویان په حمله کې د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې پرون په هوایي حمله کې 8 تنه وژل شوي دي. د سیمې یو شمېر خلکو رویټرز اژانس ته ویلي چې په حمله کې ملکي کسان وژل شوي او یو ماشوم هم پکې شامل دی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په حمله کې 11 ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر دې پیشه خبرې نه دي کړې. د سوریې حکومت تایید کړه چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب په فضا کې وشتل شوی دی. حلب د سوریې په شمال لویدیځ کې د رژیم د مخالفو وسلوالو وروستی سنګر دی. د سوریې دولتي خبري اژانس ویلي چې یو پوځي هلیکوپتر پرون په توغندي وویشتل شو او سپاره کسان پکې ووژل شول. دا په یوه اونۍ کې د سوریې او ترکیې ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د سوریې د پوځ دوهمه الوتکه ده چې وویشتل شوې ده. د سوریې دولتي خبري اژانس ویلي چې د حکومتي ځواکونو هلیکوپتر هغې سیمې ته نږدې وویشتل شوې چې د ترکیې پلوي د ازادۍ د ملي جبهې وسلوال فعال دي. ترکی ځواکونو او د سوریې حکومتي قواوو چې روسیه یې ملاتړ کوي په دې سیمه کې 2 واره نښتې کړي دي. واشنګټن پر انقره غږ کړی چې د روسیې فعالیتونو ته د خپلو لویدیځو متحدانو له نظره وګوري. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زلنسکی او ولادیمیر پوتین پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په وینا هغوی په نورماندی کې د دوهمې سرمشریزې پر جوړېدو او د بندیانو د تبادلې پر امکان خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې هغوی د اوکراین په ختیځ شاد دونباس کې په کریمیا او روسیه کې د نیول شویو اوکراینیانو د خوشي کولو پر شرایطو هم بحث وکړ. کرملین ویلي چې پوتین د زلنسکي پوښتنه کړې چې حکومت یې پلان لري چې د منسک د سولې موافقه چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی عملی کړي کنه. د کرملین په وینا پوتین ټینګار کړی چې د منسک د موافقې ټول مواد باید له هیڅ شرط او خنډ پرته او په بشپړ ډول عملي شي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وسمه اشغال کړه او د روسیې د خاورې سره یو ځای کړه. روسیه خبر ده چې د رومانیا لوی څارنوالي 14 کسان چې یوه جرمني ښځه او میړه هم پکې دي تورن کړل چې له ماشومانو یې د غلامانو په توګه کار اخیستی. د رومانیا د لوی څارنوالي په وینا دې کسانو د 2014 او 2019 میلادي کلونو ترمنځ یو شمېر ماشومان او تنکي ځوانان چې عمرونه د 12 او 13 کلونو ترمنځ و د رومانیا په شمال کې په یوه کلي کې یوه روزنیز مرکز ته قاچاق کړي وو او شکنجه کولې. د رومانیا د لوی څارنوالي دفتر ویلي چې د هغه هیواد په شمال کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د پالنې مرکز د جرمني د حکومت په مرسته جوړ شوی و. د رومانیا لوی څارنوالي د دې مرکز کارکوونکي تر تقریبا 2 میاشتو تحقیقاتو وروسته د ماشومانو د اختطاف، د هغوی د ازادۍ د سلبولو او د پیسو سپینولو په تور محکمې ته معرفي کړل. دا سدي رډو سهارنې خبري مجله اوري. ویل کیږي چې طالبان موافقه کړې ده چې شخړې به راکمې کړي او له دې سره به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره هواره شي. د سیاسي چارو کتونکی نظیم سمون وایي
یو ګام ده، خو موږ وایو چې دا ګام دی د نور راتلونکو ګامونو لپاره واخیستل شي چې دایمي حل ولري.
د پکتیا ځانران میشتې ولسوالۍ چې په پارلماني انتخاباتو کې خلکو سم ګډون نه کړی له نوې انکشافي بودیجې شکایت لري.
زدان درې ورسوالۍ چې اوس پیلن وکیل نه لرو د نن وکال د پاره چې کومه بودیجه تصویب شوې ده کوم رقم چې لازم دی هغه رقم په ملر نه دوت شي.
په دې خبري مجله کې دا هم واوري چې د کورونا په ویروس په ټوله نړۍ کې په لسکونو زره کسان اخته شوي او د خبرونې په ورسوي کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
اولاد خو شي بالي مال مرګ دغه وایي پلاره ته به سواد وي او موږ به سواد دي جامې ده به سواد تربیه.
د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو موافقه ته رسیدلی دي. که چیرته دا پړاو په بریالیتوب ترسره شو نو داسې یوه تړون ته به لاره پرانیزي چې له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. په دې ترڅ کې په جرمني کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو او دفاع وزیر مارک اسپر سره پر افغان سولې خبرې کړې دي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې استازی زلمی خلیلزاد هم و. جزئیات د فرشته جلالزی پراپور کې
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د متحده ایالاتو له دفاع وزیر مارک اسپر او د هغوی د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره کتلی دي. پومپیو او اسپر د جرمني په مونچن ښار کې د ستر امنیتي غونډې په څنډه کې له اشرف غنی سره خبرې کړې دي. د دوی د خبرو ډیر جزئیات نه دي خبر سوي، خو د امریکا د حکومت یو چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط په مونشان کې د رویټرز خبريال ته ویلي چې په افغانستان کې په تشدد کې د کموالي موافقه شوی او شایي په نن او سبا کې اعلان شي. د امریکا د حکومت د چارواکي ویلي چې امریکا او طالبانو موافقه کړې چې یو اونۍ به د انتحاري حمله بمی چاودنو او وسلوالو نشته په ګډون په ټول افغانستان کې تشدد کمیږي. د چارواکي ویلي چې په موافقه کې په وضاحت لیکل شوی چې په دې کې به د افغانستان د دولتي ځواکونو پر ضد حمله هم شامل وي. د امریکا د حکومت د لوړ رتبه چارواکي خبريالان ته ویلي چې کله چې په ورځو کې د تشدد اندازه کم شوه خبري به بل پړاو ته لاړ شي چې هغه به د ټولو افغانانو په ګډون د بین الافغاني خبرو پیل وي. رویټرز اژانس د امریکایي چارواکي په حواله لیکلي موږ غواړو چې د افغانستان حکومت په مذاکرو کې د ګډون لپاره یو پلاوی وټاکي، داسې پلاوی چې ټول پکې شامل وي. بیا به د باس لومړی موضوع دایمي اوربند وي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسره ورسیږي. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر پرون ونه ویل چې موافقه سوې ده، خو ویل چې وسلوال طالبان به د یوې اونۍ لپاره تشدد کموي او ورپسې به د طالبانو او افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې کیږي. مارک اسپر پرون په مونشن کې خبریالانو ته وویل چې د سولې د موافقې لپاره باید ټولې خواوې خپل تعهد په عمل کې څرګند کړي. متحده ایالات تعهد لري چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې به بیا هیڅکله د تروریستانو خوندي ځای نه وي او له هغه ځای به زموږ پر خاوره حمله نه کېږي. څرنګه چې راتلونکي وخت ته ګورو، زموږ دا تعهد دی چې په هره ممکنه بیه د دې ماموریت ساتنه وکړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اصولو کې موافقه تایید کړې ده. په افغانستان کې اوسمهال 2500 امریکایي عسکر او زرګونه اروپایي پوځیان د ناټو د غوښتنې ملاتړ په ماموریت کې خدمت کوي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په مونشن کې خبریالانو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت راتلونکي هم په دې پورې تړلی چې وسلوال طالبان سولې ته څرنګه تعهد څرګندوي.
Around 16,000
ناټو اوس مهال په افغانستان کې 14,000 عسكر لري. موږ تیار یو چې د دې پوځ شمیر تنظیم کړو، خو که طالبان په واقعیت کې د تشدد د کمولو توان او تعهد څرګند کړي او موږ د سولې پر لور حرکت وګورو. یوازنۍ لار چې ناټو د سولې د هڅو ملاتړ وکړي دا ده چې د افغانستان د ملي اردو او امنیتي ادارو سره همکاري جاري وساتي او په دې ډول طالبانو ته جوته شي چې هیڅکله د جګړې په میدان کې بری نشي ګټلی. ستولتنبرګ پرون په مونشن کې د امنیتي کنفرانس په څنډه د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ځان ته کتلی دي، خو د هغوی د خبرو جزئیات هم لا نه دي خبره سوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم د پومپیو، اسپر او اشرف غنی په کتنه کې وو.
اسوسییټډ پریس اژانس د طالبانو د سرچینو په وینا خبر ورکړ چې د فبروري په 9 د سولې موافقه وشي، یعنی پوره 2 وروسته، او بیا به لاسورزی وروسته تر هغه د افغانانو ترمنځ خبرې شروع شي. طالبان بولي اورمن ته غاړه نشته چې د شخړو له کمیرو سره موافقه کوي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي نظیم سمون نصر اخیسته.
و اساسی هغه ویره دا ده چې کچیره طالبان اوربند دي لاندې نو ممکن نامغه د ورم کال دی د تیر اختر د درې ورځې اوربند هغه تکراری سناریو الته داسې و چې د وکله چې اوربند ختم شو ډیری جنګلي دي تازه نه و چې جګړې لیکو ته ورشي، هغوی دې ته لیوالتیا پیدا کړې وه چې باید سوله وشي. نو دوی هم د دې ډارېږي چې د جنګ لیکې به کمزوري شي. بل دا ده چې طالبان په هغه پروسه چې څنګه اټکل کېده چې دا به همشموله پروسه وي، په لومړي ګام کې به امریکا بیا به افغان حکومت سره خبرې کېږي، بیا به په دې خبرو کې افغاني ټول بېلابېل اړخونه به هم پکې شامل وي. طالبان له دې سره موافق نه دي، هغوی داسې یو سوله غواړي لکه دوی وایي چې موږ امریکا سره تړون کوو، امریکایي ځواکونه به په ټاکلي مهالوېش کې وځي او بس قدرت به او دا قدرت به دوی ته ورسپارل کېږي.
لیکن بیا هم له لویه سره که چېرته لاس ورځي شخړې راکمې شي په افغانستان کې، مثلا لکه څرنګه چې تر اوسه پورې ویل کېږي په ښارونو به طالبان حمله نه کوي، لویې لارې به خوندي ساتي، که چېرته دغسې لاس ورځي هم شخړې راکم شي، فکر نه کوي چې یو ډول به آسان بیا هم دې ته آماده شي د ټولو افغانانو چې راځي نوره جګړه بس او سوله وکړو؟
صحیح ده، دا هم یو ګام ده، خو موږ وایو چې دا ګام دې د داسې د نور راتلونکو ګامونو لپاره واخیستل شي چې دایمي حل ولري. نو هغه خاص خو درې ورځې وړم کالم درې ورځې اوربند کړی او طالبانو په ټول هیواد کې، مګر هغه نه وروسته تاسو ولیدل چې جګړه بیخي خونړی حد ته ورسېده. هر څه تیر کال تر ټولو زیات ملکي تلفات منګل لري د جګړو له امله، لوی ښارونه باندې امرې وشي.
سمون صاحب فکر نه کوي چې د وړم کال د اختر درې ورځنی اوربند خبره تر دې را رسولې ده چې نن د امریکا ولسمشر هم دا خبره کوي چې په لنډ وخت کې به د سولې تړون وشي، او د افغانستان جمهور رئیس هم وایي چې سولې ته خوشبینه ده؟
صحیح ده، یعنی دا خو یو خوشبینی وه، له پخوانه هم موږ دا نوې خبره هم نه وای. واته 9 کېږي چې دا پروسه یعنې 2011 قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستل شو، ټولو ویل چې د افغانستان معضله حل شوه، ولې تر اوسه پورې هم یعنې د دې اټکل څوک نه شي کولای چې دغه لس ورځې چې دوی ویلي چې د فبروري تر اخره پورې به تړون لاسلیک کېږي، دا هم څوک اټکل نه شي کولای چې آیا دا به رښتیا وشي او که نه. نو هغه ښه یو حالت تصور کو، هغه هم دا ده چې لومړی د اوربند لانس یو لغو وروسته د ګامونه د مذاکراتو لپاره واخیستل چې زه فکر کوم نتیجه به ډېره مثبته وي. ولې دا چې دواړه لوري په یو ډېر متخاصم وضعیت کې د خبرو میز ته کښېني، زه فکر نه کوم که نتیجه ډېره مثبته وي. او کوي هم دلته به بیا موږ مجبور چې یا به امریکا ته وایي چې منځګړیتوب وکړي، یا به روسانو ته وایي، یا به چینیانو ته وایي، یا به نور ګاونډیانو پاکستان ته بووي چې په دې کې منځګړیتوب وکړي. او دا طبیعي خبره ده چې بهرنیانو لاسونه په پروسه کې راغله هغه پروسه نو بیا نتیجه ډېره ښه نه وي د افغانانو لپاره.
سمون صاحب مننه.
مننه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغانستان د سولې په اړه مقالې خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګسای کتنه کوي.
تایم مجله په دې پوښتنې خپل مقاله پیل کړې چې آیا زلمی خلیلزاد به د ټرمپ لپاره د افغانستان د سولې پروسه په ثمر ورسوي. د مجلې په لیکنه د افغانستان د اوږدې 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو هیلې ښایي د قطر د پلازمینې دوهې د ناستې په یو سالون کې موجودې وي. په دوام کې راغلی یوازینی کس چې پوهیږي څنګه څو ټوټې کاغذ د سولې په تړون بدل کړي زلمی خلیلزاد دی، د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازه. د تایم مجلې په مقاله کې راغلی خلیلزاد څه باندې یو کال لګیا او څو د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لار ولټوي. د لیکوال په باور اوس خلیلزاد ډاډه ښکاري چې په دې چارې کې به بریالی شي. د طالبانو سره د تړون په وروستي کولو کې برلاسی دی او د مقالې لیکوال د ځینو افغان او لویدیځو چارواکو په خبره لیکلي چې خلیلزاد او ټیم یې آن د تړون د لاسلیک د رسمي مراسمو لپاره یو ځای هم په پام کې نیولی دی. د تایم مجلې په دې برخه کې یوه شننه کړې او لیکلی دی چې که زلمی خلیلزاد بریالی شي خپل مشر ډونالد ټرمپ ته به د ولسمشرۍ ټاکنو په کال کې لویه لاسته راوړنه وکړي، ځکه ټرمپ ژمنه کړې وه چې د خپل هیواد بې پایه جګړه به پای ته ورسوي. خو تایم مجلې دا هم لیکلي که خلیلزاد ناکام شي امریکا متحده ایالتونه به په خپله اوږده جګړه کې لاخ کې لپاتې وي. په دې جګړه کې شاوخوا 3,500 امریکایي او ناټو ځواکونه او لسګونه زره افغانان وژل شوي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا له طالبانو سره د سولې د تړون په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په وروستیو څرګندونو یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې له آی هارت رادیوي پودکاست سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنجشنبې د مرکې هغو ټکو ته اشاره شوې چې ویلي دي له طالبانو سره تړون ته نږدې شوي. دا تړون له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تدریجي وتلو ته زمینه برابروي. وال سټریټ ژورنال لیکلي دا وروسته له هغه چې تیر سپتمبر د امریکا او طالبانو خبرې وځنډېدې لومړی وار چې ښاغلي ټرمپ تایید کړه له طالبانو سره د تړون لاسلیک ته نږدې شوي. د امریکا او طالبانو مرکچیانو د قطر پلازمینه دوها کې د تاوتریخوالي د کمښت په یو اورزنی اوربند خبرې کړې دي. وړاندې په مقاله کې د ښاغلي ټرمپ په حواله لیکل شوی چې وخت یې د خپل سرتیری کور ته رسانه کړو او هلته پاتې نه شو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت تړون به د افغان سولې د تړون لومړنی ګام وي. لکه څنګه چې لوړپوړو امریکایي چارواکو له هغې ډلې ولسمشر ټرمپ او دفاع وزیر مارک اسپر ویلي، د همدې فبروري په وروستیو کې د تاوتریخوالي د کمښت د پروسې د پیل تمه کیږي. طالبان که په دې ورځني موده کې له خپلو خصمانه بریدونو لاس واخلي او تاوتریخوالی کم کړي، امریکا به تړون ورسره لاسلیک کوي او بیا به د افغان حکومت او طالبانو مستقیمې خبرې هم پیلېږي. د طالبانو سرچینو بیا د هغو راپورونو پر ډول سره چې ګواکې د تاوتریخوالي د کمښت پروسه پیل شوې وایي، دا پروسه به پر رسمي اعلان سره پیلېږي.
د پکتیا د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي چې په پارلماني ټاکنو کې سمه برخه نه واخیسته شکایت لري چې د دوی سیمو ته پروژې نه دي ورکړل شوي. دوی دا اعتراض کوي چې د پکتیا وکیلانو د بودیجې پر سر د بحث په وخت د دوی د سیمو استازیتوب نه دی کړی. احسان آریان له ګردیزه راپور لري.
کله چې د افغانستان پارلمان د راتلونکي کال بودیجه تصویب کړه، ورسره هم هاله په مختلف ولایتونو کې پرې د خلکو له لوري نیوکه هم وشوې. دلته په پکتیا کې هم د محرومو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی ته په پروژو او نور اسانتیاو کې برخه نه ورکول کیږي، ځکه په وینای په ولسی جرګه کې د خپل سیمې استازي نه لري. په پکتیا کې د زادرن مشتو درې ولسوالیو د زادرن ځوانانو علمي ټولنې مرستیال قسمت الله سپاند ازادي راډیو ته وویل،
په زادرن درې ولسوالۍ چې اوس پیلن وکیل نه لرو، د نن نوي کال لپاره چې کومه بودیجه تصویب شوې ده د پام وړ خدمات نه دي شوي، یا په بودیجه کې کوم رقم چې لازم دي هغه رقم پاملرنه نه دوته شوي.
یوازې دوی نه، بلکې د دې ولایت مدني فلن هم ورته نیوکه لري. د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوایی 19 کاله کېږي چې د پکتیا یو شمېر ولسوالۍ له هر ډول انکشاف بې برخې پاتې دي.
د تیرو 19 کلونو راهیسې د مونږ ډېرې ولسوالۍ لکه زدران میشتې درې ولسوالۍ دي، روحاني بابا د زرمته احمد خیل دي، دغه ولسوالۍ دي چې دوی په هر حالت کې له انکشاف پاتې ولسوالۍ.
د دوی په وینا شواک، وزی زدران، ګرد څېړی، روحاني بابا، ډنډي پټان، احمد خیل، زرمت، لجا جانی خیل او د یو شمېر نورو ولسوالیو لرې پرتې سیمې نږدې له هر ډول اسانتیاوو بې برخې دي. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی نصیب مقبل هم مني چې یو شمېر ولسوالۍ له هر ډول انکشاف بې برخې دي. د پوینا د راتلونکي کال بودیجې ته نږدې د ټولو ولسوالیو پروژې وړاندیز کړې وې خو د بودیجې د کمښت له امله تایید نه شوې.
زرمت کې مشکل دا دی چې امنیتي ستونزې دي، پروژې پلي کېږي نه، تطبیق کېږي نه، نو خلک وایي چې زموږ پروژې کمې دي. شواک وزیز ادران ګرد سړی بالکل د دوی ګیله فرزای ده، هلته متوازن انکشاف نه دی شوی. خو علت څه ده؟ دیارلس سوانه نوي کال په بودیجه کې د وکیل صاحبانو غوښتنې زختې ډېرې وي، ولې د حکومت سره امکانات کم وو؟
د ولسی جرګې د وکیلانو په باور په یو شمېر ولسوالیو کې د پروژو نه تصویب د امنیت نشتوالی دی چې له امله یې یادې ولسوالۍ له متوازن انکشاف بې برخې پاتې شوي. خو د همدغو محرومو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي هم د امنیت او هم په هره برخه کې د پرمختګ غوښتونکي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د چین حکومت ته تازه شمیرو پر اساس څرګندېږي چې په هغه هیواد کې د کورونا په نوم وژونکی ویروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. چین پرون وویل چې په کورونا ویروس اخته روغتیایي کارکوونکو شمیر له 1400 اوښتی دی. کورونا ویروس اول ځل د چین په ووهان ښار کې ثبت شو او له هغه راهیسې ډېرو نورو ښارونو ته خپور شوی دی. د چین ډېر ښارونه قرنطین شوي دي. وروستی حال د فرشتې جلالزی په راپور کې
د چین حکومت پرون په کورونا ویروس تاخته روغتیایي کارکوونکو رسمي شمیر اعلان کړ. د چین د روغتیا ملي کمیسون وویل چې تازه شمیر څرګندوي چې 122 کسان نوي د کورونا ویروس له امله مړه شوي چې شپږ پکې روغتیایي کارکوونکي دي. له دې اعلان سره جوته سو چې په چین کې په کورونا ویروس د مړو شمیر 1301 ته لوړ شوی دی. چینایي چارواکو وویل چې په هغه هیواد کې 1216 روغتیایي کارکوونکي چې ډاکتران او نرسان دي په کورونا ویروس اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په ټوله نړۍ کې په دې وژونکي ویروس اخته کسانو شمیر پر 45000 اوښتی دی چې تقریبا ټول په چین کې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا له چینه بهر په دې ویروس اخته کسانو شمیر په داسې ډراماتیک ډول نه دی لوړ شوی. سره له دې چې کورونا ویروس په چین کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی، د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د ویروس په شدت یا له دې عمله د انساني تلفاتو په اندازه کې زیات بدلون نه دی راغلی. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د بیړنیو روغتیایي حالاتو د پروګرام مشر مایک راین د جمعې په ورځ ویلي چې کورونا ویروس له دې عمله په چټکۍ له چین بهر نه دی وتلی چې په هوایي ډګرونو کې خلک معاینه کیږي. خو جاپان پرون خبر ورکړ چې د کورونا ویروس له امله یو وګړی هلته مړ شو. دا له چین بهر په کورونا ویروس د مړینې درېمه پیښه ده. تر جاپان مخکې په فلیپین کې یو سړی او په هانګ کانګ کې یو وګړی د کورونا ویروس له امله مړ شوي دي. کورونا ویروس له چین بهر دیرشو هیوادونو ته رسېدلی او تر 1500 زیات وګړي په دې ویروس اخته ګڼل شوي دي. د جنوري 15مه په چین کې د نوي کال لومړۍ ورځ وه، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د نوي کال د لمانځلو عمومي مراسم لغوه شول. د کورونا ویروس لومړۍ پیښه د چین د هوبای ولایت په مرکز ووهان ښار کې ثبت شوې وه. د کورونا ویروس له امله د چین ډېر ښارونه لا هم قرنطین دي. ډېرو نړیوالو هوایي شرکتونو له هغه راهیسې چین ته پروازونه بند کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نړیوال اضطراري حالت اعلان کړی دی.
د یو نوی راپور لمخې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی چې په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس تر 15000 ډیر کسان اخته شوي دي. لاند خبرونه د امریکا د حکومت و جګپوري چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات او طالبان د تشدد د کمولو موافقه کړې ده. د چارواکي د خپل دندې د حساسیت له امله د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط دا خبره کړې ده. نن له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو یو ډېر شمه کلی سره د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه او د ځواکونو روسي پوځي ډلګۍ د 1989 میلادي کال د فبروري په 15مه نیټه د حیرتان پر بندر تیر شوه او د افغانستان اشغال رسمن پای ته ورسید. په ننګرهار کې چارواکو تایید کړ چې پرون پر یو موټر هوایی حمله شوې ده. رویټرز خبري اژانس په حواله د ننګرهار د والی ویان په حمله کې د وژل شویو کسانو د هویت په اړه سند ویلي. په ننګرهار کې پرون په هوایی حمله کې 8 تنه وژل شوي دي. د سوری حکومت تایید کړ چې یو فوجي هلیکوپټر د حلب په فضا کې وشتل شوی دی. حلب د سوری په شمال لویدیځ کې د رژیم د مخالفو وسلوالو وروستی سنګر دی. دا الوتکه پرون وشتل شوې. د اوکراین او روسیې ولسمشران ولادیمیر زلنسکی او ولادیمیر پوتین پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په وینا هغوی په نورماندی کې د دوهمې سرمشیزې پر جوړېدو او د بندیانو د تبادلې پر امکاناتو خبرې وکړې. او د رومانیا لوی څارنوالي 14 کسان چې یوه جرمني شزاو میړه هم پکې دي تورن کړ چې له ماشومانو یې د غلامانو په توګه کار اخیسته. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د ازادي راډیو د دې خبرې مجلې په ورستیو کې وړاندې یعنی تر ونې مو بچو مخکې ازادي راډیو ته یو شمېر را رسیدلې اس ام اس نل ولو خو اوس د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
نیمه جاسانده د غنمو جوړو د ولر دیمه
مستر تو کاکو جان په کور کې څوک څه
من شکر دی یاو اس لا پاره
نام خدا د لچ کیږي
د مې ماشان دی زمن میږي او لورګانی میږي انګاین دی میږي
به کارو غریبی څوک یې
کار غریبی خو یو زوی مثل منصب ده
بله
اردو کې ده و دی په لار دغه ماشا و نه نور زمون می په تحصیل کیږي یا پاروس کال انجینر نه فارغ اس یا کال د شکر له ډاکټری فارغ کیږي
د خو ټول اولادونه خره سوالي درته وایي چې کوم پیسې چې کوټه راوړي خرج مصرف پوره کیږي
ولا گزاره کوي نو 500 روپۍ د ملکم راځي من دا قرهباغ تاک لرو انګور لرو د قوم راځو
بله
یو د غریبي گزاره به کیږي نو درې زره ملت انجینر دا ورکول شي پول ټکنیکی ویلې درې زره پر رښتیا خسته نه تام نامي
ها
زیاده بیا دی داری ویلې
بله
دوه زره می جبلی لور اخستل شي مکتب ویلې د موټر کرایه او خرج د موټر یو بالا
مثلا یعنی دا ګیره دی ټوله دی اولاد لپاره سپینه کړه پوره یو غریبي کی
ټوله
څه تا وقوله ری چې بیرته دی اولاد دی تا دومره زحمت سره قمدا کی
یعنی اولاد خو به یادا کی او یادانه کی خو شیبال مال مارګ دغه وایې پلاړه تبه سواده او موږ دی با سواده دی جامې دی با سواده